السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په پیښور کې د سحر لس بجې شوې تر یوولس بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. رپورټونه را سره دي د پښتونخوا په اړه، د افغانستان په اړه، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په آخري پنځلسو منټو کې مشالونه پروګرام درته لرو. دغه هر څه بله خبرونه وروسته وي. اسلام مومن دلته په سټوډیو کې را سره دی، تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
د خبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2019 متلسم لپاره بجټ وړاندې کړ. د پاکستان کونو چارو وزارت د فاټا انتظامی ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شناخت کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل دې زر پیل کړي. او په کازاکستان کې نن د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو ولسمه سرمشریزه پیلېږي. او زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2019 لپاره د 603 اربع روپو بجټ وړاندې کړ چې اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکه کړي. پرون د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید ویل چې بجټ کې 208 اربع روپۍ د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوي. د په خبره صوبې ته به یې د ترګری پر ضد جنگ لړکې له وفاقت څخه باندې 9.5 اربع روپۍ ملاویږي. بلخو له بجټ غونډې وروسته په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن مشالډو ویل چې دا د خسارې بجټ دی او حکومت یوازې په مفروضو د آمدن وسیلې زیاتې ښودلې.
تاسو بجټ ګورئ نو د سی پیک منصوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي، چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي، هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. ا د روغ پټي غینه په زده باندې نه ناکام ترين بجټ کې دی نشي.
حکومت به دغه تورونه ردوي او وایي چې د قابل تقسیم بفاقي محاصلو څخه به ورته 3.6 اربع روپۍ ورکل کیږي. د پاکستان کونو چارو وزارت د فاټا انتظامی ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شناخت کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل دې زر پیل کړي. د خبر ایجنسی چارواکو پرور مشال ویل چې د کونو چارو فاقي وزارت لخوا د یاد امر تر راتلو وروسته اوس دوی د قبایلي وګړو د شناخت کارډونو د تصدیق لپاره په هر تحصیل کې کمیټي جوړوي چې پکې به قبایلي مشران د تحقیقاتي او شناختي کارډونو د ادارو چارواکي هم شامل وي. یادوي چې پاکستان کې لډیر وخت رهیسې د حکومت لخوا د یو شمېر خلکو شناختي کارډونه بنکل شوي چې پکې زیاتره د پښتنو دي. پاکستان تور لګولې چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا په ډزو کې څلور کسه جوبل شوي. د پوز مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې تېره شپه د لانجمنې پولیس سره نږدې په نیکیال او کیانی سیکټرو کې هندي پوز له درنو وسلو سره حمله وکړه چې دوی یې کلک ځواب ورکړ. د پاکستان د مالو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا هم نن په ټویټر د دې خبر پخلی کړی او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې دې لوري ته پام وکړي. که څه هم هندوستان پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روان کال له پیل رهیسې د یادو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر پوله وخت ناوخته د ډزو د تبادلو راپورونه راځي. د پاکستان وزیر اعظم په کازاکستان کې د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو په ولسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ځي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره په دوه اړخیزو مسلو هم خبرې کوي. رسنۍ زیاتوي دا دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي، پاکستان پکې د څارونکو په حیث برخه اخلي، خو په دې غونډه کې به ورته د سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شي. بلخو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان پلاوی هم نن په یاد سرمشریزه کې برخه اخلي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د پای تر رسیدو په خاطر د وس لپاره نیټه نه ټاکي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس او د بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په سیدنی کې وکړه. د امریکا د بنو چارو او دفاع وزیرانو په سیدنی کې د سه شنبې په ورځ د استرالیا او د امریکا د وزیرانو په مشورتي غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې واشنگټن به پرې نږدي چې افغانستان د ترګرو په خوندي پنازې بدل شي. د افغانستان لوی درستریز هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ د خبرو له لارې ستونزه هواره شي. ډګر جنرال محمد شریف یبتلی پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویل که چېرته دا ستونزه په سوله ییز ډول حل نه شوه بیا به امنیتي ځواکونه لاس په کار شي. د ملي شورا غړو پرون په ارګ کې پر دې مسلې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې وکړې. تر هغه مخکې د ولسمشر او تر هغې مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د دې جرګې یو پلاوی به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په کابل کې د مئی پر 1 او له هغې وروسته په یو شمېر چاودنو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې او له دې وروسته په ښار کې یو شمېر کسانو د مظاهرې په ډول خیمې وهلي دي او د ولسمشر او اجرایوي رئیس د استعفا غوښتنه کوي. په ایران کې د دوو بریدونو په ترڅ کې چې پرون پر پارلمان او د امام خمینی پر مزار ترسره شول لږ تر لږه 12 تنه وژل او څه باندې 40 نور ژوبل کړل. د دې برید ذمواري داعش منلی. د ایران د مرچارو وزیر جواد ظریف پرون په انقره کې خبریالانو ته د برید په اړه وویل. نوموړی وایي د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له امله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوو. دا ډول کارونه به زموږ اراده له ترهګرۍ سره په مبارزه کې نور هم غښتلي کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکي ګواښ په وړاندې ودرېږي. امریکا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو دا حملې غندلې دي. د میانمار پوځ نن ویلي دي چې د انډیمن په سمندر کې د هغه جهاز ملبه موندلې چې د 1200 سره پرون لا درکه شوې وه. د هیواد د پوځ مشر پر فیسبوک ویلي دي چې د جهاز ملبه د میانمار په جنوبي ساحل موندل شوې چې ورسره د یو شمېر مړو جسدونه هم دي. د پوځ مشر زیاتوي چې په سورلو کې نیمایي د پوځي کورنیو غړي دي چې پکې 15 ماشومان 15 پوځیان او 14 د جهاز د عملی غړي دي. او اخری خبر د کرکټ په انګلند او ویلز کې روان د چمپیونز ټرافي په یو میچ کې پرون پاکستان جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. د افریقا لخوا د 219 رنزونو په جواب کې پاکستان لوبډلې د 3 وکټو په تاوان 119 رنزونه جوړ کړل. خو د باران له وجې میچ سرته ونه رسېد او د ډک ورت لوئس پر مولې لمخې دغه ګټه پاکستان ته ورکړل شوه. په چمپیونز ټرافي کې نن د هند او سریلانکا ترمنځ میچ د پیښور پر وخت 2:30 بجې شروع کیږي. د اوتر دې محل مشال خبرونه
او سلام مومن چې تاسو ته د دې محل خبر نو وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به ووري. د خیبر پښتونخوا د نوي مالی کال بودیجه وړاندې شوه خو د اپوزیشن یو مشر وایي
تاسو بجټ ګورئ نه د سی پیک منصوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. ا د روغ پټي غینب زده دي نه ناکام ترين بجټ کې دی نشي.
د خیبر ایجنسی خلک د شناختی کارتونو ل بلاکېدو رنز وړي خو حکومت وایي زر به د غستون زه ورک. شانگهای سازمان سر مشرزی پاړه هم د تا رپورټ لرو. په داسې حال کې چې عربي هیوادونو د قطر سره پریکون اعلان کړي هلته د طالبانو د دفتر بس چل کی.
دغه بندیزونو د طالبانو په وضعیت چې دوی په قطر کې دفترونه لري یا کورونه لري او خه د امازو نه ډک ژوند لري دوی ډیر پریشانه کړي دي.
پاکستان د کرکټ د تلانو جام کې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه خو د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی عمران خان جونیئر وای
پاکستان کې لکه معمول ټیم دا لګره چې د کرکټ دومره نشته نه کې په دې لاته پلیس کې نه هغه دومره کم ډیمانډ غواړي نه هغه ډیمانډ نه پوره کیږي نه په ډومېسټک پر څو باندې
او ماشال نه پروګرام هم درته لرو را سره اوسه. د خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2013 لپاره 603 ارب روپو بجټ وړاندې کړ. په نوي بجټ کې د سرکاري مامورینو په تنخواه او پنشن کې 10% کې زیاتوالی اعلان شوی خو په ځینو سیزنو ټیکسونه هم زیات شوی دي. اپوزیشن وایي چې دا د خساره یا تاوان ناکامه بجټ دی. خالد خان د بجټ غونډې ته ورغلی و نور حلقه نه ورو
دا پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ په خپل بجټ تقریر کې ادعا وکړه راتلونکو مالی کال کې به د پښتونخوا صوبې ته د وفاق نه د بجلی خالص ګټې په مد کې 40 اربع روپۍ د کال او دغه شان د برېښنا د محکمې نه 45 اربع روپۍ د بجلی د پاتې پیسو په مد کې ملاویږي. راتلونکو مالی کال 2018-19 ټول 603 اربع روپۍ آمدن ښودل شوې دي چې 384 اربع روپۍ د وفاق نه دا محاصلو په مد کې یو کم 40 اربع روپۍ د ترهګرۍ په ضد جنگ د امداد په تور سدا پاسا 40 اربع روپۍ د تیل او ګیس رایلټي 45 اربع روپۍ د صوبې خپل محاصل او 20 اربع روپۍ د بارانی قرضو په مد کې ملاویږي. دغه شان د راتلونکي مالی کال د پرمختیا د کارونو لپاره 208 اربع روپۍ ایښودل شوي دي چې لویه پروژه پکې د ایشیا ترقیاتی بینک په مالی مرسته پېښور ښار کې د پټ بس سرویس شروع کول دي. خو بیا په صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن د بجټ په حوالہ مشال ریډیو ته وویل چې دا تیر کال په شان د صوبائی حکومت د خسارې بجټ دی او په مفروضو یې د آمدن وسیلې زیاتې ښودلې دي.
تاسو بجټ ګورئ نو د سی پیک منصوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. دروغ پټیږي نه. ناکام ترین بجٹ کی دین شي
دا راتلونکو مالیکال بجٹ کی خودل شوی دی 6.5 او 2.5 د پرمختیا کارونو کې با صرف 3.5 نوې پروژه او باقی پیسې با د روان کارونو د پاره مصرف کیږي. 14,000 د سکول نوې استادان به برتی کیږي او 19 نوې کالجونه با په ټوله صوبه کې جوړیږي. په دغه بودیجه کې د تعلیم نه پس د سیاحت محکمې ته زیاته پنګه ورکړل شوې ده چې پکې د ځینې ناروغو لکه تور زیړی کینسر او شکرې په سرکاري روغتونونو کې د ویړیا درملنې سره سره د انصاف کارت باید زیات تر خلکو ته ورکول کیږي. د سیاست صوبایي وزیر شارام خان ترکه په دې کله وویل
18,00,000 فیملیز له موږ سره انصاف کارت ورکو هغه موږ انکریز کو 24,00,000 فیملیز ته نو هغه 1,44,00,000 نه 1,92,00,000 ته ورسید. نو دا تقریبا 48,00,000 خلکو ته نور ته سیوایي صحت انصاف کارت ملاویږي.
دا شان د کال 2018-19 بودیجه کې د سرکاري نوکرانو تنخواګانې او پینشن 10% زیات کړل شوې دي او په کورونو جایداد هوټل ریسټورانت او ګاډو باندې په ټیکسونو کې زیاتوالی او رد بدل خوځل شوې دي. دا شان د خزانه وزیر د روان مالکان لپاره سدا پاسا وصل وخت 1 اربع روپۍ زمینی بجټ هم وړاندې کړو کوم کې چې 20 اربع روپۍ د پرمختیا د کارونو لپاره مصرف شوې دي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم 11 بجو
تان دے ہلے
پپاو کم 2 بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا 2 بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا 2:30 بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم 14 بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمنٹ دا پاسا 14 بجو
د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې د پاکستان داخله وزارت لخوا ورته امر شوی چې د ټولو هغو قبایلو شناختي کارتونه دی له بلاک وویستل شي چې په تیره څه موده کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله بلاک شوي. حکومت وایي د شناختي کارتونو د تصدیق لپاره به په قبایلي سیمو کې دفترونه پرانیزي. د سیمې خلک وایي د حکومت دا تازه اقدام به د دوی ستونزې هوارې کړي. فرهاد شینوار له لوړګي رپورټ لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دې لپاره یو کمیټي ټاکلې ده چې په هغه کې به د نادره یو افیسر یو قبایلی مشر او یو د استخباراتي ادارې تن شامل وي او د ځایي خلکو تصدیق وکوي او چې کوم کسانو تصدیق وشي نو هغوی ته به کارډ خلاصولی شي. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي یو مشر لطف الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې بلاک شوو شناختي کارډونو ځایي خلک د یو مېر کډاونو سره مخ کړي دي او موږ د دغه ګام ستاینه کړو.
یا دا دومره زبردست قدم دی چې دغه هر څو ستاینه وشي دا به کمې افسوس خبره دا ده چې نه بیګ اکاونټ جوړږي نه پاسپورت جوړږي لکه دوی کنه د ماشومانو فارم پی جوړږي.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل تن فرمان شاه هم شناختی کارت بلاک شوی او وای
کارت بلاک شو بیا راته نادرې چې بل داخله وکړه بیا راته وی چې دریمه داخله وکړه انشاءالله دا به ضرور راشي. نو دا دریمه بلاک خو اوس په دې معنی نه پوهېږم افغان کې 40,000 روپۍ رانه لاړې کله راته چې بورډ له لاړه او دا کولا چې دا خو به ډېر ښه کار وشي.
یا د دې ویش په دې وروستو کې د ملک د نور برخو د خلکو په څیر د قبایلي سیمو وګړو شناختي کارډونه هم بلاک شوي وو، خو چارواکي وایي چې د تصدیق عمل به زر شروع شي او په تحصیلونو کې به دغه سهولت ورکول کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو مړه تو بابا یې څه پخوا راځي خپل.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
نن د قزاقستان په سرخراستانه کې د شانګهای سازمان سرمشري تر سره کې بخنه غواړم چې په کې سیمایز مشران ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم به په دې دورزنۍ غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. پاکستان چې تر اوسه په دې سازمان کې د سارونکو مبصر په حیث برخه اخیسته، اوس په ورته د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ورکړل شي. نور حال د رابع اکرم خان نورو.
د قزاقستان په سرخار استانه کې نن شروع کېدونکې د شنګهای همکاري او تنظیم په غونډه کې په پاکستان ته د تنظیم مستقل رکنیت ورکړی کیږي. د شنګهای همکاري او تنظیم د سرمشري ستو ورسنې غونډه کې ګډون لپاره نن به وزیر اعظم نواز شریف د استانه په سفر سره د یو اعلی سطح پلاوی روانېږي. د پاکستان خارجه دفتر وایي په دې غونډه کې به پاکستان ته بشپړ غړیتوب ورکړی کیږي. د پاکستان خارجه دفتر په وینا چې شنګهای همکاري او تنظیم به د سیمې مفاداتو پرمختګ، ترهګرۍ او د سخت دریځۍ پر سات رابطو کې کومک کوي. پاکستان ته لکه 2015 راسي یا تنظیم کې د مبصر درجه حاصله ده. د لړکی خارجه دفتر زیاتوي چې پاکستان ته د شنګهای همکاري او تنظیم د مستقل رکنیت ورکول پریکړه په کال 2015 کې د روس په خار اوفا کې سرمشري غونډه کې شوې و. پاکستان کال 2015 کې د تنظیم مستقل غړیتوب لپاره درخواست کړې و. پاکستان وایي چې لوړاندې راسي د شنګهای همکاري او تنظیم د منشور حمایت کړې ده. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف په د غونډه په موقع حکومتي او ریاستي مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي او د قزاقستان انټرنیشنل ایکسپو په افتتاحي غونډه کې به ګډون هم کوي. د راپورونو تر مخه چې هند ته به هم د سرمشري غونډه کې بشپړ رکنیت ورکړی کیږي او د دې ترلاسه کولو نه وروسته به پاکستان او هند موجوده مستقل غړي ملکونو چین، روس، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان سره شامل شي. د سارونکو یا مبصر ملکونو په فهرست کې پاکستان، هند، افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا دي. دا تنظیم کال 2001 کې د چین په شنګهای کې جوړ شو. تیر کال د دې تنظیم غونډه د ازبکستان په سرخار تاشکند کې شوې و.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ یو پلاوی د قزاقستان په مرکز استانه کې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشري کې برخه اخلي. ولسمشر اشرف غنی د شنګهای د غړو هیوادونو له استازو سره د سه شنبه په ورځ په کابل کې کتلی و، خو په استانه کې بعد افغانستان په اړه د شنګهای د غونډې ترڅنګ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونه او خبرې وکړي. تفصیل د احمد شبرنه.
د افغانستان ولسمشر به په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ د منځنۍ آسیا او هند له مشرانو سره د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مشرانو سربیره ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره دوه په دوه د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه وشخیږي.
ښاغلی ولسمشر به د روسیې او د چین د ولسمشرانو سره ځانګړې ناسته ولري او د دې ناستو مهم هدف به د کابل پروسه وي او په یو کې امریکا ایالاتو، څنګه چې چین، اروپایي هیوادونو او د منځنی اسیا هیوادونو ځانګړي لیوالتیا درلوده او د دې لړۍ د راتلونکي ایجنډا د راتلونکي لیدرشپ چې افغانستان یې لري دغه جزئیات د دغه هیوادونو سره منځنی اسیا د هیوادونو سره زمونږ د جنوبي اسیا د مهم هیوادو لکه د هند سره شریکېږي تر څو موږ وکولی شو چې په ګډه د نړیوالې ترهګرۍ جګړې په وړاندې مبارزه وکړو.
په کابل کې د سېشنبې په ورځ د وویشت هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو د کابل پروسې په نوم غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د سیاسي پروسې او په سیمه کې د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. افغانستان د شانګهای د سازمان په غونډه کې د څارونکو په صفت ګډون کوي. کوم معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د افغانستان ولسمشر نه غوښتل چې د شانګهای سازمان په غونډه کې برخه واخلي، خو د شانګهای د غړو هیوادو مشرانو د ملي وحدت حکومت د آستانې په غونډه کې د ګډون لپاره په روسیو شیبو کې وهڅول. د افغانستان ولسمشر مخکې تر دې چې قزاقستان ته ولاړ شي تېره ورځ په ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارژ دافیر او د بریتانیا، اروپایي ټولنې، ناټو او جرمني له سفیرانو سره وکتل. په دې غونډه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکولسن هم برخه لرله. تمه ده چې په استانه کې د افغانستان پلاوی د منځنۍ آسیا او هند له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه د سیمې هیوادونه یو ځای د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې کولی شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شانګهای سازمان د عمومي غونډې تر څنګ به د افغان پلاوی غونډې نن ترسره کیږي که به د شانګهای د سرمشیزي په دوهمه ورځ ترسره شي. د افغانستان ولسمشر پرون ماښام له کابل د قزاقستان مرکز استانې ته ولاړ. د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کېښودل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال رادیو د فیسبوک پانی ته هم سر ورخ کرا کولی شئ چې ادرس دې www.mashalradio.com. مشال رادیو موږ داسې لیکو MASHALRADIO. که تاسو همدا شیبه هم انټرنیټ ته نږدې زموږ پانی ته راشئ، همدا اوس چې زه خبرې کوم د خبرونه په ژوندیو خبرونو کې اورېدای شئ. د دې ترڅنګ زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو د ورځې مهم رپورټونه په لیکلې بڼه هم لوستلی شئ. ترڅنګ یې د ویډیو رپورټونه دي چې مهم رپورټونه یې ستاسو د سیمې رپورټونه پکې وي. مثلا د میچنې مومندو ایجنسی نه یو ویډیوي رپورټ زموږ همکار شهنواز ترکزی راستولی چې په کیاورې چې د کوزه مومندو قبایلي سیمې میچنې کروانګر وایي سموده مخکې ورته حکومت امر کړو چې د جوارو فصل دی نه کړي، ځکه چې د جوارو د پټیو په منځ کې د وسلوالو کسانو د پټېدو ویره لیدل کېږي. د یادې سیمې کروانګرو مشال لډیو ته ویلي چې اوس دوی د جوارو پر ځای سبزیانې کري. د دوی په وینا د سبزیانو کرونده زیاته خواري غواړي خو ګټه هم ډېره ده. د دې ترڅنګ هر ورځ موږ د شپېتو سکندو ویډیوي خبرونه هم لرو چې تاسو یې اوریدلی شئ. اوس هم بېرته راځو د رپورټونو طرف ته. سعودي عرب او ځینو نورو عربي هیوادونو په دې وروستیو کې پر قطر بندیز اعلان کړی. د طالبانو دفتر هم په قطر کې دی. اوس پوښتنه دا ده چې دغلته د طالبانو دفتر به پرانیستې پاتې شي او که نه بندیز سره به مخ شي. پر قطر تور پورې شوی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار عصمت ساروان د کارپو او خبریال سمی یوسفزي سره په دې موضوع خبرې کړې.
دغه بندیزونو د طالبانو په وضعیت چې دوی په قطر کې دفترونه لري یا کورونه لري او خه د مزو نه ډک ژوند لري، دوی ډېر پریشانه کړي دي. یو عامل خدا ده چې قطر باندې فشار زیاتېږي چې دوی د هغو اسلامي کړیو سره لکه طالبان یا حماس یا نورو کړیو سره خپل تعلقات قطع کړي یا د هم ورسره روابط قطع کړي. نو زما په خیال یو جدي او مستقیم فشار په طالبانو باندې راځي. دویم دا چې د طالبانو د قطر دفتر زیاتره میټینګونه د طالبانو مشران کله چې دوی د قطر دایمي ویزه ولري یا ډیر وخت لپاره ویزه لري بغیر د ویزې نه دوبۍ او نورو عربي هیوادونو ته سفرونه کول، نو دغه یو مستقیم اثر د دوی په روابطو باندې.
په قطر باندې تور پورې شوی دی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، فکر نه کوي چې قطر به بل اخره ځکه چې فشار پرې ډیر دی، له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دی، مجبور به وي چې له هغو ډلو سره چې دوی تروریستي بولي روابط قطع کړي، په دې منځ کې به قطر مجبور نه شي چې د طالبانو دفتر هم بند کړي؟
زما په خیال طالبان دا فکر کوي چې دغه بندیزونه بل اخره دوی ته هم ډېر په نقصان تمامېږي، او د دې امکانات هم شته چې قطر د فشار نه وروسته طالبانو ته د دغه دفتر د تړلو وړاندیز وکړي. او بل دغه دفتر حقیقت کې د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو یو کړکۍ حیثیت لرلو، دوی که سیاسي مذاکرات کول که د نورو ملکونو خلک دلته راتلل، بلکې دغه دفتر حتی کوم خلک چې طالبانو تختولي دي هغه د دې معاملې به هم په دغه دفتر کې ترسره کېدلې. دا وخت کې د قطر د حکومت کوشش دا ده چې دغه بحران راووزي، او د دغه بحران د راوصل لپاره دوی داسې ویل کېږي چې د وارد مخه لا د حماس یو شمېر مشران نته ویلي دي چې له قطر راووزي، او د دې امکانات هم ډېر شته ده چې طالبانو ته هم ورته یو وینا وکړي. خو زما په خیال مشکل د طالبانو هغه مشرانو ته ده چې ګوانتانامو د زندان نه راخلاص شوي دي، اوس هم هغلته ژوند کوي، لکه مولوي فاضل او ملا نورالله نوري او عبدالحق وسیق، چونکې دوی درېیم هېواد ته نشي تللی، یا به دوی افغانستان ته ځي یا به په قطر کې پاتې کیږي.
کارپو او خبریال سمی یوسفزی او چې ویلې پر قطر د قطر سره د عربي هیوادونو پریکون دغلته د طالبانو په دفتر باندې هم اثر پرې باسي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي کې جنوبي افریقا ته په 1900 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ چمپیونز ټرافي لوبې په انګلند کې دوام لري. په دې سیالیو کې د کرکټ اته لوی لوبډلې برخه اخلي. د هند لوبډلې پاکستان ته په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې وه. د لوبې نه وړاندې مبصرینو هند غوره لوبډله ګرځولې وه. د کرکټ پوهان وایي چې د پاکستان لوبډله مستقل مزاجي نه لري. زموږ همکار ګل ایاز د پاکستان کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان جونیئر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په چمپیونز ټرافي کې د پاکستان لوبډلې کارکردګۍ ته په کوم سترګو ګوري.
پاکستان کې لږ معمولو ټیم دا لګره چې کرکټ دومره نشته نه، کرکټ دغه مطلب د آی پی ایل پی ایس ایل کې او ډیر اجنه باز کې بیا ټورنمنت دومره لکه هغه فیسیلیټیز نه، هغه دومره هغه کوډ نه ولید لا تا پلیس کې کنه هغه دومره کم ډیمانډ چې وړي نه هغه ډیمانډ نه پوره شي کنه په ډومېسټک پرسو باندې. نو مین شی چې دې کمبینیشن دې کمبینیشن ني جو لگا ټیم مطلب پراپر پلانینګ ني پراپر کمبینیشن ني پراپر اړیا پارتي اړ کیږي چې هر دا اگینست نه پاره با تسا یک مته عملی کې دا اگینست سو سترونګ دې سو ویک دې اړیا پر ټول پلانینګ کول دې ټول کې نن سبا گیم شی پلانینګ دې پاس کې کټ دې هر یو پس لگا مطلب اگریسیو کې کټ کوي کنه.
عمران خان جونیئر قدم راته وای چې په د پاکستان او هند ترمنچ کله میچ نو پاکستان دا غ میچ ویلو لو ډیر په لوی مارجن باندې ویلو ساسي په نظر باندې آیا د پاکستان ټیم په راتلونکو ورځو کې کدا ټورنمنت ته ایک آی سی سی چمپیونز ټرافي ده یا نو د نه پسې کوم سیریز به کیږي، نو آیا دا ټیم تاسو دې غنئ چې دا د جوګو به چې دا نور لوبي وګټي؟
بالکل پلیئر چې کله سلیکټ کیږي نو هغه مکمل ټول هر لحاظ نه کل سلیکشن مطلب پر اوري ته ګوري هغه سترګې ته ګوري دا هغه ډومېسټک ټاپ پرفارمنس ګوري تب بیا هی نه باز ځکه خو ټیم ته ځي کنه. او مین چې دې کنه مینټلی سترانګ دي، چې ته مینټلی سترانګ دي کنه ته مطلب په مینټلی ځان باندې څه نه هوي کې ته وت گیم کې خپل گیم ته وځو ورکې لکه څنګه تاسو پاکستان او انډیا خبر اورو نو دي پاکستان انډیا خبر شي هر یو پس ټول لکه عوامو خپل لغې دا هر یو پس خپل یو سپورټ شي راته مو دینونه بیل دا ونه بیل ته پس دې خبر راشي چې هر دې خلاف وکم دا به شمه دا دې خبر تاسو رو لګا نه کرکٹ ناری سے ڈسٹرب کی یہ مطلب کہ سمر مینٹلی سٹرانگ صرف جس اکبل کرکٹ میچ کو گستا سن گستا سا مطلب نیشنل گیم ریکوائرمنٹ اس سے ہوگی اگر گیم کو لی
تا سے نظر مانی دا پاکستان کرکٹ ٹیم لا پکار سیدھی چھ پر راتن کی پر یا پدی روان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی یا راتن کی سیریز کی کامیابی تلاش
میں چھ چیز کرنے کے کرکٹ میں فوکس کرے اگستا دے کنا ماس بارو می مینٹلی سٹرنگ دے او مطلب فٹنس دے ٹاپ فٹنس ہی ساب فٹنس تا تا فٹنس نوں اکڑے کی تا مطلب تا اسمیٹ ایکسٹرا دین فٹنس ہی تو بس میں تے چے ما پر گین کو تا اکڑے دا اکڑے تا مینٹلی ریش دے تیار ہے اس اس نوں ہارٹ فٹنس ہی امرا بات مطلب ہٹی لو ور کولے شی فٹنس نوں ایشو دا ہر شی سی کنا مین ایشو کیا فٹنس فٹنس تا عمر برابری نو امرا بات قضا کولے
د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمران خان جونیئر وو چې ویلي د پاکستان د کرکټ لوبډله مستقل مزاج نه ده. اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستن خی چې په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې دي. اسرالم مومند درته د دې مهال د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2013 لپاره د شپږ سوه درې اربع روپو بجټ وړاندې کړی چې اپوزیشن ګوندونو پرې نیواکې کړي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید وویل چې بجټ کې 208 اربع روپۍ د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوي. د په خبره صوبۍ ته بجې د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې له وفاقت څخه باندې 9.5 اربع روپۍ میلاویږي. بلخوا له بجټ غونډې وروسته په صوبې اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمان مشرډو ته وویل چې دا د خسارې بجټ او حکومت یوازې په مفروضو د آمدن وسیلې زیاتې ښودلې. د پاکستان کورو چارو وزارت د فاټا انتظامیه ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شناخت کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل دې زر پیل کړي. دا خبره د خبر ایجنسی چارواکو پرون مشالډو ته کړي. پاکستان نوی چارواکو نن تور لګولی چې دوی تر انتظام باندې کشمیر کې د هندي پوځ لخوا تیره شپه په ډزو کې څلور کسه جوبل شوي، خو هند لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم په قزاقستان کې نن د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو په 18مه شرما سریزه کې د ګډون لپاره ځي. د پاکستان رسنۍ د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي دا د ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي پاکستان پکې د څارونکي په حیث برخه اخلي، خو په دې غونډه کې به ورته د سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شي. یو ایرانی امنیتی چارواکی نن ویلی دی چې په ایران کې پرون په پارلمان او د آیت الله خمینی په مزا برید کوونکي ایرانی وګړي وو او تعلق یې له داعش سره وو. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شول او څه باندې 40 نور چوبل شوي وو. او د میامار په وزو نن ویلی دی چې د انډیمن په سمندر کې یې د هغه جهاز ملبا موندلې چې د 1200 سره پرون لدرک شوی وو.
دا وسره لمومن چې د دې مهال د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو په وروستیو 15 منټو کې مشالونه پروګرام درته لرو چې دا ځل د مهدي شاه بچا په اړه معلومات پکې اوریدل شي، خو تر هغې وړاندې څو رپورټونه هم دي او کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. نو ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکارې رفعت انجم نورو چې نن پاکستانی ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
ایکسپریس ورځپاڼ په خپل اداریه کې لیکي چې اسلامي هیوادونو سعودي عرب او قطر ترمنځ رامخته شوې شخړې د ټول اسلامي هیوادونو او اسلامي سیمې لپاره د تشویش وړ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې ختمولو لپاره مختلف ملکونو د سالیسي کوششونه تیز کړي او په دې لړ کې د کویت امیر شیخ سبا اړیکې بحالولو لپاره جدید ته رسیدلې، چېرته چې هغه د خلیج شخړې لپاره د سعودي بادشاه شاه سلیمان او نور چارواکو سره لیدل کاته کوي. ادارې وایي چې هم داشان د ترکی ولسمشر طیب اردوغان هم د قطر سره اړیکې ختمونکو ملکونو سره خبرو اترو لپاره را وړاندې شوې ده. له دې وړاندې ایران په قطر، سعودي عرب او په نور ګاونډي هیوادونو ټینګار کړی وو چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. ادارې په وینا اسلامي نړۍ ته له وړاندې ډېر خطرې دي. په داسې کې دوه خلیجي ملکونو ترمنځ فاصله د تشویش وړ ده. په عرب ملکونو کې امن او ثبات لپاره پکار دي چې ټول ګاونډي هیوادونه هلې ځلې وکړي او د قطر په معاملې مذاکراتي عمل شروع کړي چې د شخړو حل کړي ولو لارې راوځي. داسې نه چې سعودي عرب او قطر شخړې نه سو غیر ګټې ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې دواړو هیوادونو ته به د سوچ او فکر نه کار اخیستل وي. په سعودي کې د قطر ټي وي چینل بندول، د هوایی او بحري جهازونو په شمول په بینکینګ معاملاتو بندیز د تشویش خبره ده. ادارې په وینا د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سي په قطر ټینګار کړی چې هغه دې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د ګاونډي هیوادونو دننه معاملاتو کې دخل نه کوي. ادارې خلک کې وایي چې اوس وخت راغلی چې ټول اسلامي نړۍ او ټول اسلامي ملکونه خپل منځي اختلافات هیر کړي یو شي او ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د روژې دوه مشره شروع شوه، خلا تروسه پورې حکومت د ولس لپاره لګول شوی ارزان رمضان بازارونو کې د خوراک ساخت زونو قیمتونه کم نکړل او نه د دې معیار حکومت لپاره سګامونه پورته کړی دي. اداري وایي چې هر کال بشان دازل هم د ولس د سہولت لپاره یو ارب شپېته کروڑ شل لکه رمضان پیکج منظوري ورکړې شوې ده. د سم مقصد چې ولس ته په ارزان بیا د ضرورت خوراکي مواد رسول او ګرانې غونډې په مسلو کابو موندل وو. خو له بده مرغه په رمضان بازارونو کې د سیزونو قیمتونه د عام مارکیټ نه هم زیات دي او معیاري خراب دي. خو خود بازارونو انتظامیه په دې سره توجه ورکوي او نه حکومت. اداري په وینا چې حکومت لا پکار د رمضان ریلیف پیکج جاری کولو سره سره د سارنې داسې ټیمونه هم جوړ کړي کوم چې د ګران قیمتونو نه علاوه د خوراک څخه سیزونو معیار هم یقیني کړي، ځکه چې دا د ټولو صوبو مسله ده باید دې ته پام وکړی شي. اداري اخره کې وایي چې صوبایي حکومتونو ته به کوششونه کول پکار وي چې د سارنې مؤثر نظام ته لاندې د داسې مسلو مخنیوی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وایي افغان حکومت د کابل کانفرنس د بریالیتوب خبره کوي، خو په دې کې ډیرو کمو ښځو ګډون کړو چې بریالیتوب یې تر پوښتنو لاندې راولي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش په اول وار په ایران کې د بریدونو ذمهواري منلې ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې اورو د منور شانه.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ د افغانستان په اړه وایي چې په دغه هیواد کې د کابل پروسې نه یو ورځ وړاندې هم ځانمرګي بریدونه ترسره شول، خو بیا هم افغان حکومت یاد کانفرنس په کولو کې بریالي شو. له دې داسې ښکاري چې افغانان د سولې عمل سر ته رسولو کې څومره دلچسپي لري او د امن او استحکام لپاره د مذاکراتو لاره غوره کوي. خو هيومن رائټس واچ لیکي چې د کابل په کانفرنس کې د ټولنې د یوې مهمې برخې غیر موجودګي د دې غونډې بریالیتوب د پښتنو لاندې راولي. سیړنې ښایي چې د سولې په خبرو کې د ښځو برخه اخیستل ډیر ګټور وي او مذاکرات بریالي کیږي. د کابل کانفرنس په وسل ویختو ګډونوالو کې یوازې دوه خزینه غړي شامل وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د ایران په پارلیمان او په تهران کې د آیت الله خمینی په مزار ډزو کې د چارواکو په وینا 12 کسان وجل شوي او 200 نور جوړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه چې د ایران په دوه مهمو ځایونو شوي ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. همداراز دا اول وار دی چې سنی مسلک داعش وسلوالې ډلې په شیعه هیواد ایران کې د دا قسمه حملو ذمواري منلې. داعش ډله په عراق او شام کې د ایران ملاتړو سرتیرو سره جنګیږي. په دې سیمه کې لوړاندې کړکېچ زیات وو، ځکه چې دغلته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر سفر وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سنی اتحاد هڅه وکړه چې قطر یوازې کړي. قطر هغه یوازنی خلیجي هیواد دی چې له ایران سره یې تعلقات برقرار ساتلي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په تهران کې د ایران پر پارلمان او د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د بنسټي خودونکو آیت الله خمینی پر مقبره پر بریدونو کې 12 تنه وژل شول او په لزګونو ټپیان شوي. د افغانستان مشرانو د نړۍ یو شمیر چارواکو د بریدونو په کلک ټکو غندل. سربیره پر دې چې داعش د دې حملو مسولیت منلې ده، د ایران سپاه پاسداران وایي چې امریکا او سعودي عربستان په دې بریدونو کې لاس لري. جزئیات د احمد شیبر نه.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په تهران کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه وخندل. په دې حملو کې 12 تنه وژل شوي او 340 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې زموږ ګاونډیان باید د تروریزم ګواښ ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا په یوې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې هیڅ هیواد د تروریزم له شره په امان نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې خبري غونډې ته د دې حملو په اړه وویل:
نو غواړم چې خپل لغه تسلیت وړاندې کوم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سوي ده دغه په سختو ټکو محکوم کوم.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسولیت په غاړه اخیستی دی. خو د ایران سپای پاسداران ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د بریدونه کړي دي او خپل غچ په واخلي. د سپای پاسداران انقلاب په اعلامیه کې راغلی دي چې دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې وشول چې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره وکتل او د دې لپاره چې داعش د حملو مسولیت منلی دی دا ثابتېږي چې دغه دوه هیوادونه یې تر شا دي. د سپای پاسداران انقلاب مرستیال محمد حسین نجات فارس خبری آژانس ته وویل کومو کسانو چې پر پارلمان برید وکړ له 20 تر 25 کلونو پورې عمرونه وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا په انقره کې خبریالانو ته وویل چې زموږ عزم به له ترهګرو سره په مبارزه کې د بریدونه لا پیاوړی کړي. د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له امله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له تروریزم سره په مبارزه کې نور هم غښتلی کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکي ګواښ په وړاندې ودرېشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به د تروریزم په وړاندې ایران نور هم یو موټی کړي. خو د ایران پخوانی ولسمشر ابوالحسن بنی صدر ازادي راډیو ته وویل چې ایران د ګڼو هیوادو په جګړو کې لاس لري، نو نشي کولای چې خپلې دروازې د تروریستانو پر مخ وتړي. د ایران رژیم په سیمه کې په شپږو جګړو کې برخه لري چې یو یې د ترور له لارې جګړه ده. له دې امله کله چې داسې جګړه په سیمه کې شته، نو نشي کېدای چې د خپل هیواد پولې وتړل شي. که هر رنګه وي، داسې تروریستي بریدونه په ایران کې هم ترسره کېږي. د ایران د چهارشنبې د ورځې بریدونه د امریکا متحده ایالاتونو غندلې دي، خو واشنگتن ویلي دي چې ایران د تروریستانو ملاتړ کوي او اوس هغوی د ایران د خلکو لور ته مخ اړولی دی. امریکا ایران په منځني ختیځ کې په ناکراریو او د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګاتریس هم په ایران کې بریدونه غندلې دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې ناوړه بریدونو کې لاس لري باید سزا ورکړل شي.
احمد شیبر. پاکستان او چین د امریکا دفاع وزارت کلنی رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوی چین خای په راتلونکو کې په هغو هیوادونو کې پوځي اډې جوړ کړي چې ورسره ښه تعلقات لري. په دې حواله په رپورټ کې په ځانګړې توګه د پاکستان ذکر شوی دی. په رپورټ کې امریکا د چین په پوځي خرچو اندېښنه ښودلې ده چې تیر کال پکې زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع تفصیل ده ملیحه میرزادانه.
د پاکستان سینیټ دفاعي کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین د امریکا دفاع وزارت کلنی رپورت په خبرګون کې ویلي چې په حقایقو مبني نه دی. نوموړي دا خبره د شورو پورس ترغیروسه مشال ریډیو ته په استول شوی پیغام کې وکړه چې د نهه پورس د امریکا دفاع وزارت په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د چین د ممکنه پوځي اډو جوړېدو احتمال ښودل شوی دی. لدې ترڅنګ ویل شوی دی چې چین پاکستان باندې لویه برخه وسله هم خرڅوي. بلخوا د چین بارنو چارو وزارت هم د شورو پورس د امریکا دفاع وزارت رپورت رد کړی دی او غیر سیمواره بللې دی. خو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران وایي په دې اړه دوی د ډېرې مودې راهیسې اندېښنې لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په خبره په بلوچستان کې د چین پوځي اډو امکان خبره خو د ډېر وخت راهیسې کېده، خو هیڅ هیواد ته د دې اجازت نشته چې هلته پوځي اډې جوړې کړي.
گواتر خپل کشمی ورمانا دا ټول ډېر سی دا کوستل لایو سی دی نو دا د فوجي اډې په توګه چاینا ته ډېر زیات وراره دا خپل وخت دا خبرې کیږي ډېر امکانات او تاري دا وو فوجي اډو باندې بدلی دي دا ښکار کیږي خدای چې بالکل عملان چې د غربي روټ کاریډور دی جوړ شي دا ته د انرژي پروژه دی او د تیرو د ګیس پایپ لاین دی چې دا چې دا چاینا ته زیات اقتصادي ګټه رسوي نو چې دا چاینا والا خپل پر دې غربي روټ باندې زور نه شي نو د دې دا شک او شوبات دی چې ډېر زیات دی هغه فوجي اډې چاینا په نظر کې د جوادر رسمي ورمانه.
عثمان کاکړ وایي دوی ته د روزګار صحت تعلیم غټو پروژو ضرورت دی نه چې د پوځي اډو. خو په پاکستان کې کارپوهان داسې نه ګڼي چې داسې امکان موجود دی چې چین په پاکستان کې خپل پوځي موجودیت ولري. د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي پاکستان تر چین نه زیاته وسله له غربي هیوادونو اخلي او داسې څه شواهد نشته چې ویل شي په نږدې راتلونکي کې به هغه څه وشي چې په رپورټ کې په ګوته شوي دي.
ګوره فی الحال خو داسې څه امکانات نشته چې چین په پاکستان کې فوزي اډې جوړ کړي. کېدی شي 15 کاله پس د چین داسې څه سوچ پیدا شي، خو دا وخت د هغوی ټوله توجه په دې ده چې د گوادر د لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه موثره ثابت شي. دا وخت دغه هیواد په جنوبي بحر چین کې مشکلات لري، ځکه چې خوا او شا یې له ځینو هیوادونو سره د جزیرو پر سر شخړې موجودې دي. نو ځکه د چین دا سوچ دی که د پاکستان په واسطه ورته یو لار ترلاسه شي، نو چین غربي برخې پرمختګ په برخه کې به ورته پر هغه سیمه انحصار نه وي کول پکار چې پکې مشکلات لري.
د دفاعي چارو یو بل کارپو تلت مسعود هم ورته نظر لري او وایي پاکستان به داونه غواړي چې چین ته پوځي اډې ورکړي.
دا ضرور ده چې د چین او پاکستان ترمنځ نږدې ستراتیژیک تعلقات دي او د چین پاکستان
پاکستان اقتصادی راهداري منصوبه ډیره مهمه ده، خو زه دا نه ګڼم چې چین او پاکستان به دا څه وغواړي، ځکه چې د چین توجه دا وخت د اقتصادي نوعیت ده نه چې د پوځي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به چین ته څه اډې ورهم کړي، که کوي نو مخالفت به یې کیږي، ځکه چې د پاکستان ولس او سیاسي ګوندونه به له حکومت سره دا خبره ونه مني.
دا پینټاګون له اندازې سره سم په 2018 کال کې د چین دفاعي لګښتونه تر 1.3 بلیون ډالر زیات ښودل شوي دي، چې له مختص شوي دفاعي بجټ 1.4 بلیون ډالر نه سیوا دي.
د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره و. تاسو وروسته ریپورټ د ملي حامیر زاده نه اورېده. اوس تر ته شاهین بنیره مشالونه پروګرام وړاندې کوي چې نن ورکې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات راټول کړي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1988 کې د جنوري په 16 نیټه په خبر سر نږدې په کانکولی کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په 16 جنوري 1985 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځه سیمه کمیټې د پېښور تر په خوا کې د 400 روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا په هغه کې پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجه نه بادشاہ باندې مهدی بادشاہ باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی بادشاہ په نوم باندې پېژني. مهدی بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مجدي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی بادشا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې ښه لوستي سړی و.
مهدی شاه بچا له زلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د بادشاه خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی وو او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی وو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څیړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی بادشا د نزدیکت په اړه صدا سوایي.
دا د خدای خدمتګار په کړای کې دا د اخیر کلیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نو د کتر و د نه په عمرونو کې نو کوم د سوکاله کشر و، خو بس په مرتبه کې او په رتبه کې په دې سره برابر و. د دې د چین اوربانیا ما په دې اخیر عمرونو کې هر ډول لیدلې ده د پښتو ادب کې خدای خدمتګار او د شباب په اړه کې دي ډېر نور تر حدا، بلکې زه دا وایم چې خدای خدمتګار د ذکر نه بغیر د پښتو لیکل څه نه کوي. زه نه دي شابه دا هم سره چې دغه خو ناس په پاس په ځوان د ټول د خدای خدمتګار نه یو چا ته راګرځي دو متانات روي او پکې او خبرې وای په ورو کوي. لکه هغه انقلابي سره خو ډېر انقلابي هغه دي خوشی نو هغه ځان په یو سمبول او ډېر قسمه سیزونه په یو بادشاهي کې راجمع شوي وو.
لکه څنګه چې مو واوریدل مهدی شاه بادشاه بادشاه خان ته ډیر نږدې وو، کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی بادشاه با ورل ډیر په باقاعدګۍ لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې. په دغه اړه د سیړنکار مصطفی کمال نورو
د بادشاه خان د تحریک په حواله باندې دا بادشاه خان د کوشش کرتے بہر حال کردار خدمت گار صرف پورے معاشرے پورے سماج پورے ہندوستان کے قائم کرنے کے لیے کردار پورے سیاسی افکار کا حوالہ باندھے پختون خیال سے بادشاہ خان سے کم مخصوص خلق بتائی کہ میری شاہ بادشاہ یو ڈیر اہم اور یو ڈیر بنیادی کرے.
میر مہدی شاہ بادشاہ دیو لیکوال په هیڅ د شلم پیړی په لیکوالانو خپل اغه سپری خده دغه افسانه د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېده شي. د مهدی بادشاہ د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او اوس هم ډیر لیکونه ناچاپ پراته دي. په دې اړه ډاکټر نور البصر امن وایي
دغه افسانه چې دا هغه کې هم نشان او پټ او د بډای ټال دا ټول افسانه چې دا هغه وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم زیات چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارۍ د هغه چې کوم مسیج دی هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ده په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شي او محسوسی دی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یاستانه تخلیق کړې ده که هغه تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارۍ هغه شعور باقاعده طور باندې خپل نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه سو سوزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی ده، خو په زندان درنه هم خپل کار نه دی پرې خو د قلم په وسیله د خپل اولستونز را برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیات په خپل افسانو کې داسې خوندې کړی دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړې زیاتوي
خدای شي بدخار په تحریک دوان کې مې بشا بادشاہ چې زلمه وو د پاکستان جوړې دو نو په جوبن کې وو خو د هغه وخت کې یو خانه یې تاسو لکه څنګه چې پاکستان ته جوړې دوه پرته د خدای شي مدګارو حکومت مرش وشو د کمپان مستند حکومت جوړ شو نو په کوم خانه کې د شپږ کال کې چې څومره ظلمونه په خدای شي مدګارو باندې شوي دي پاکستان دا کې پاکستان زنده باد ځکه چې په دې خانه کې بیا ظلمونه کولو چې ورپېړې چې هغه به نه پرېږدو چې تر څو دا نه ویلې پاکستان زنده باد ټول ځکه چې پیغام چې دا رښتې ښایي دا دروغ واقعیت نه دي.
چرنکار مصطفی کمال وای مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو، د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استاد د خپل اولس مخې ته خې دی. نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله غل د افسانه یو ډیر زی نقاد د پښتو افسانه ناری به دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې یو پنیر هغه د تمریک او دغه د سیاسي اثر چې د دې پنیر بیان کړی دی دغه شی د دې هغه افسانه چې کوم څه هغه د دې مو دي فکر دی په دې له سره چې کوم دې بیا کوم دوه ګورو یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار دی دا چې پانیشته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې دي د ټول نزیات زما په خیال د افسانو مضمون چې کوم دی هغه دی په پښتو کې دا ترندي شروع کړی چې د ټول نزیات افسانې مضمون افسانوي مضمون چې کوم دی هغه دی الی کړی او چاته دی د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلې د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات دي هغه د دې معاشرې یا د دې خلکو سره تړلې دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کو د کلو د باندو د دې خلکو نذیر راغب دی او پاره باندې وګورئ هغه سیاسي افکار هم پاره کې صحیح دي خو زیات تر کې کم دي د انساني همدردی او د انساني جذبه کې کم موږ د ورته دین د دې افسانه کې ماغه مې په دغه حواله باندې ده بیا دي د یو مفسر قران په دز باندې د سوره فاتحه تفسیر کې کم دي هغه دې لیکلی و هغه چاپ شوی دی پورې لکه دغه دې یو ډیره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو سړی رام سنگ هم یو تفصیل دی وړاندې کولو کوشش کړی دی دا هغه نه علاوه چې څنګه نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او بلکې یو مخزي دا زمونږ د مخزي ادب یو معتبر حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو او دغه قبلې د خپل بچو تعلیم او روزګار ته پام و نه کړې شو. د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبره دادا چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه وشوي. نو وړې ذاتوي
څومره دغه د سیدو بند صوبت ما دغه نور خلک چې شي دي په خدمت کې مزيات ته دي دغه هغه زیات برخه چې کوم دي دا وی چې کوم د سر غړي نتاي کې بادشاہ خان بواخلي او بادشاہ خان سپتي چې کوم به د پټه ولاړه کوم د خپل پای ته مدي شابه چې دغه تکلیفونه د جیلینو د تا بندو او د دې لګدا چې د دې پکې د غربت سره خلې هم د دې بچی چې کوم دي هغه په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی له سره ورسېږي او د دې سره او هغه د دوه اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارو بیا دي دې نه پته لري چې مستقبل هم چې څنګه د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي.
د ژوند په اخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو. ډېر حساس بندو او د سر عزت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخستو د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړو. ډاکټر وقار علی شاه د اغې د ژوند د دغه دور پاړه صدا سوای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او د په اغې کسانو کې ما چې یو څو کسان چې د پروتو د هغه او هغه ماته کور ته نو کوي نو دا جړینو ما بالکل په راتو راځي جړینو د په مخ کې دامن دی د اخر عمر یو ځل سو سو ځلې په دې خبره باندې جړلې دي ځکه چې په پاتې کې په سماعون د هغه لیډر هغه لیډر نو چې څنګه مخ کې راستو موټر یې ګرځي راګرځي هغه یو مخلص کارکونو په پاتې کې انفلوئنس لري جاتو او خلکو خبره ډیره جاته باندې نه بیا پکې چې څو وخت کې لکه پاتې کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخته شو نو بیا مې د شپه بچا دې په پټه کې لکه هغه غوښتل چې ریلاکس نو خبرې وکړي چې مو فار میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستړي ستړي خبرې به کولی هغه به څوک دې ته نه شو نو تاسو روغ دې شاباز نه لرې کو روغ روغ شاباز سفر دې کې به نو تاسو څه کې څو خلک مو مې شاباز سره تور اكو دا هغه پورتو چې شنو شو دې هغه نه لرې کو
دا د تحریک د نوموړې مبارز په کال 1996 نوي کې د فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړې مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.